کلی جبرلی او ځینی چیرنی کړی دی. شغلی رحمانی را سره په مستقیم تماس کې. د رحمانی صاحب د ازادي ملما پروګرام ته شرغلاست پایل بستاسو د ورستی کتاب په باب پر بحث وکړي چې ورکسوي نیمیږي. په ورکسوي کې څه دی؟
ډېره زیاته مننه صالح صاحب زم په سر کې تاسو ته د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو په ځانګړي ډول د دغه خبرونې مینوالو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل دا وروستی کتاب د ماشوم ادبیاتو لپاره دی. په دې وروستیو کې زما پرلپسې د ماشومانو لپاره یو ناول او یو د تورو ترانو په نامه یو منظوم کتاب او بیا ورپسې دا کتاب ترتیب کړی و. دا د ماشومانو لپاره په ځانګړي ډول د شپږ کلنۍ نه تر څوارلس پنځلس کلنۍ پورې دغه دورې د هلکانو یا ماشومانو لپاره یو انځوریز کتاب دی چې ما د یو انځورګر په مرسته لیکلی چې محمد الله مسعود نومیږي. او دا لومړی ځل دغه سې و چې د یو انځورګر او د یو لیکوال ترمنځ په یوه سوژه باندې توافق وشو. بالاخره دا ذهني سوژې چې د لیکوال سره وي انځورګر ته وړاندې شوې او انځورګر ورته خپل انځورونه وکړل. پخوا به اکثره دغه کتابونو ته انځورونه کم رسمېدل یا به یوازې د پوښتنې یا د تنې لپاره وه. ما دلته اکثره تصویرونه د هرې برخې لپاره خپله یو انځورګر پنځولي دي. نو دا د ماشومانو لپاره یو کتاب.
رحمانی صاحب، تر دې مخکې هم ځینو مؤسساتو او نورو ادارو د ماشومانو لپاره دغه ډول ځینې انځوریزي کیسې چاپ کړي دي. فکر کوي چې کافي کار سوی دی په دې برخه کې؟
نه، بد امرغه کچیر ته زموږ استاد په نفوس کې د ماشومانو ونډې ته وګورو، زموږ هر کورنۍ کې وګوري د نفوس زیاته برخه ماشومان تشکیل لري. اما بیا که ادبیاتو ته راشو، د ماشوم ادب ته لا بد امرغه چې هغه تشه ګاونډیو هیوادونو حتی ګاونډیو ژبو ته په پام سره په هیڅ ډول نه ده بشپړه شوې. ځکه شوي کارونه هم د کیفیت له مخې او هم د کمیت له مخې بیا کتنه غواړي. ځکه چې تر ډیره پورې بیا هم د لویانو له لیدلوري نه لیکل شوي، یا تر ډیره پورې د ماشوم ارواپوهنه او د پیداکوژۍ اړخ تر ډیره پورې دقیق په نظر کې نه دی نیول شوی. او یا که شوي هم دي، دا کتابونه د وخت په تېرېدو سره د ماشومانو هغه روزنیز نصاب ته ښوونځیو ته نه دي داخل شوي تر څو هغوی ګټه ورنه واخلي. او تر ډیره پورې د دې مثبت زده کړې او ارزونې په برخه کې د دوی په روان او زده کړو اغېز وکولی شي او هغوی ته فکري روزنه ورکړی شي. یعنې تر ډېره زموږ ماشومان متاسفانه اوس هم هغه د رسمي زده کړو په چوکاټ کې راایسار دي.
رحمانی صاحب، پخوا د ماشومانو لپاره ځینې اختصاصي مجلې او خپرونې هم ویل، لکه د کمکیانو انیس او نورې خپرونې. فکر کوي چې اوس په دې برخه کې نورو هڅو ته اړتیا نه ده؟ ځکه چې اوس غوښتنې هم د وخت بدلې سوي دي. د انټرنیټ زمانه ده، د مصنوعي ځیرکتیا زمانه ده، چې د وخت سره سم فکر کوي چې مزل سوی دی که زیاتو هڅو ته اړتیا ده؟
په فایل کې د ماشوم ادبیاتو لپاره لکه تاسو یاد کړ، د کمکیانو انیس یا په ځینو اختصاصي او خصوصي خپرونو کې د ماشوم د ادب لپاره یو څو ځانګړې پاڼې چې رامنځته کېدلې، یو ډېر ښه فایل و، یو ډېر ښه کار. اما وروسته چې کله دغه کار یو څه موسسي شو، تر ډېره پورې ځینې موسسو یا دغه سي ان جي اوګانو د برخې پام واړوه چې فکر یې کاوه د ماشومانو لپاره یو خدمت دی، یا کار یو سمو صحیح شو او هغومره اغېز په کې ثابت نه شو. دا ورله رسنیو کې لانی کمرغه چې دا بیا یو ښه چانس و چې ګڼو رسنیو د خپرونو په منځ کې بیا د ماشومانو لپاره ځانګړې اختصاصي تلویزیوني راډیو خپرونې رامنځته کړې چې دا هم یو ډېر ښه کار و. په راډیو خپرونو کې هم د ماشومانو لپاره ځینې خپرونې شوې. د ازادۍ راډیو د بوډۍ سال په نامه یوه خپرونه وه چې غالبا هغه وخت اجمل فورمان چمتو کوله. یوه ښه خپرونه وه د ماشوم ادب په برخه کې. همدغه په نورو راډیو خپرونو کې اما تاسو د مصنوعي هوش یا ځیرکتیا برخې ته پاملرنه وکړه. په دې وروستیو کې د افغان لیکوالو یوه ګډه ټولګه د ماشومانو لپاره چاپ شوه، د هیلو نړۍ په نامه. په دې کې شاوخوا شل کیسې وې. په دې کې یوه بله تجربه دا وشوه چې هم د بهرنیو لیکوالو لس شاوخوا هغه کیسې راوژباړه شوې چې د ماشوم لپاره لیکل شوي دي، له انګریزي او فرانسوي او اردو څخه. او هم لس افغان لیکوال وکولی شي چې د ماشوم لپاره ځینې کیسې ولیکي تر څو اغه ګارډن سزاج یا تر ډیره پورې د کیفیت او کمیت ځانګړنو لار خلکوال دي ته متوجي شي. ځکه چې ماشوم د هر زمان لپاره بیلې غوښتنې لري، بیلې کیسې لري، او د لیکوالانو مسؤلیتونه هم ورسره بیلېږي. په دې کې بیا د انځورونو لار هم ته ډېر اندغه د مصنوعي ځیرکتیا پر مټ جوړ شوي تصویرونه رامنځته شول چې بیا هم هغه د طبیعي انځورونو څنګه نشي ور باندې مافیدلای. بلکې بیا هم ما مخکې اشاره ورته وکړه زموږ ښوونیز نصاب دی مثلا هغه کتابونه چې تر شپږم پورې تر پنځم پورې په خصوصي او دولتي ښوونځیو کې راځي، په دې کې تر ډېره پورې هغه د ماشوم د ادب له اړخه خصوصا د ژبو په مضامینو کې انتخاب شوي شعرونه او کیسې داسې دي چې یا خپله د هغه نصاب د کتاب کمپوزونکي یا جوړونکي ورچولي په ذوقي لحاظ باندې، یا تر ډېره پورې داسې دي چې د لویانو له لیدلوري لیکل شوي، یا ډېره پاملرنه دې ته نه ده شوې چې د ماشوم په هماغه درجه یا هماغه سن کې د دا اړتیاوې پوره کولی شي یا نشي پوره کولی، یا داسې چمتو کولی شي نشي کولی. ناهیلي کېږي بم نه کارونه کېږي. په انفرادي ډول په دې وروستیو کې د ماشوم د ادبیاتو بنسټ رامنځته شوی و چې ښه کتابونه په یو ډول خپاره کړل. همدغسې مستویر بنسټ په نامه یو بنسټ و چې یوه برخه یې د ماشوم د ادبیاتو لپاره و، همدغسې ګوتین انسټیټیوټ او ځینې نورې ادارې وې چې ښه کارونه یې رامنځته کړل. همدغسې د کندهار د پروګرام سټ په دې مجله چې د ماشومانو لپاره و، دا ډېر ښه نیک کارونه وو چې اختصاصي مجلې وې. اما اوس چې اړتیا لا ډېره ده، له بعد همدغسې کار هغسې نه دی روان.
په دې برخه کې څه فکر کوئ چې حکومتونه ډېر څه کولای شي؟ غیر دولتي مؤسسې، سوداګر، که هغه کسان چې د ادبیاتو سره مینه لري؟
یو ستونزه خو له بده مرغه ثالثه اقتصادي ستونزه ده. تاسو پوهیږئ چې افغان لیکوال په هره برخه کې ګڼ کتابونه لري او اثار لري، خو ما د کتاب خپرولو لپاره هغومره امکانات نه لري چې خپاره کړي، او تل ډیره پورې په دولتي کچه باندې هم چې خپرونې دي د ماشوم برخه تل ډیره پورې هېره شوې ده، له منځه تللې ده. بله دا چې په خپرندویو ټولنو کې هم که تاسو وګورئ د ماشوم د ادب کتابونه ډېر کم خرېږي. هغوی د کتاب بازار ته ګوري چې کوم کتاب بېرته خرڅېدلی شي، یا دوی ته پیسې راوړلی شي، لاسته کوي نه شي راوړلی. بله خبره د ماشومانو لپاره د کورنیو متاسفانه نه پاملرنه ده چې دوی یوازې فکر کوي د ښوونځي کتابونه یا د تدریسي نصاب کتابونه کولای شي د دوی ماشوم وروزي. حال دا چې خبره برعکس ده، 50% باید ماشومان په آزاد چاپېریال کې وروزل شي. په همدې ډول حتی د جنسیت له اړخه هره ستونزه چې زموږ ستاسو په ټولنه کې موجودې دي، همدغه د له منځه وړلو دوره ده. د ماشوم د یو د بل سره د همغږۍ او تعامل او د زغم دا مسایل اکثره د ماشوم ادبیاتو په برخه کې دي. او لیکوالان هم لږ تر لږه باید د ځان نه دغه یوه پوښتنه وکړي چې د خپلې لیکوالۍ په ډګر کې د ماشوم لپاره څه کړي دي، یا هغه حق چې د ماشومانو دی په لیکوالانو باندې اقلن دا ادا شوی دی او که نه دی ادا شوی. تر تلویزیوني خپرونو یا رسنیو کې هم تر ډېره پورې د خپرونو پر لګلي کې خامخا باید د ماشوم د ادب یوه ځانګړې خپرونه وي. یو بل اړخ دا دی چې په پوهنتونونو کې هم د ادبیاتو پوهنځیو کې هم موږ د ماشوم ادب په نامه یو مضمون لرو چې هغه هم تر ډېره پورېانه د فولکلوریکو یا ولسي ادبیاتو له زاویې نه لوستل کېږي، یا د ماشوم هغه نسلونه او فعالونه چې پخوا موجود و هغه لوستل کېږي. دا کتابونه هم ډېر افډیټ نه دي، یا که تدریسي کې هم لویانو ته دې پاره کېږي چې دوی بیا څنګه ماشومان هغه رسمي چوکاټ کې وروزي. نو اختصاصي مجلې، کتابونه او خپرونې په اوس وخت کې ډېره زیاته اړتیا ده، خصوصا په فعاله شبکو او ټولنیزو رسنیو کې چې اوس ورته هر څوک لاسرسی لري. لږ تر لږه د دغسې مطالبو چې د افغان ماشوم هغه څیره او د هغې د روزنې اړخ ته پکې پام شوی وي ډېر ضروري دي.
بله رحماني صاحب، تاسو په پوهنتون کې هم تدریس کوئ، مخکې مو یادونه وکړه چې هلته هم د اړخ ته یو څه پاملرنه کوي. څه فکر کوئ چې ولې د ماشوم ادبیاتو ته په افغانستان کې هغسې چې ښایي پام نه کېږي؟
زه فکر کوم زموږ په ټولنه کې خو ماشومان ګڼې ستونزې لري. هغوی باندې درانه کارونه کېږي، بېوزلي ده. همدا اوس که تاسو کابل ښار ته لاړ شئ یا د نورو لویو ښارونو ته لاړ شئ، د سوالګرو یا د خیرات غوښتونکو یوه برخه به متاسفانه یوه لویه برخه به بیا هم ماشومان وي چې سوال کوي، غوښتنه کوي. روحي او فراواني لحاظ باندې خو ماشوم طبیعت هم ځپلی دی. تر ډېره پورې په کورنیو کې متاسفانه موږ تاسو د ماشوم د روزنې دغه مسؤلیت په مور باندې وراچولی، او پلار فکر کوي چې یوازې د هغې لپاره روزي پیدا کول، پیسې پیدا کول د هغه وسیله ده. او بل یو ټکی دا دی چې له بده مرغه زمونږ اکثره خلک یا مور او پلار نالوستي دي. هغه مور او پلار چې لوستي دي طبیعي ده چې ماشوم یې هم په هر لحاظ کې مطرح دی، روزل شوی، پالل شوی دی. او هغوی چې نالوستي دي له شک پرته چې رسمي زده کړو سره هیڅ ناڅه پاملرنه کړي وي، اما هغه ملاتړي یا حمایتي خپرونې پروګرامونه چې د ماشوم په روزنه کې د هغې د پټ استعداد سره ویښونه او روزنه کې یا له ټولنې سره په تعامل کې عزیز لري هغه ته بیا له بده مرغه پاملرنه نه ده شوې. نو تر څو چې ماشوم ته اهمیت ورنه کړو طاقت کې د خپلې ټولنې له راتلونکي څخه بې پروايي کوو، ځکه همدا ماشوم د تکراري خبرې د سبا ورځ ځوان د سبا ورځ پلار او د ټولنې یو مسؤلیت اخیستونکی شخص دی. نو تر ډېره پورې د کورنۍ یو لوستی مور او پلار باید ماشومانو ته دا زمینه مساعده کړي. که خلک زمینه نه مساعده وي، د هغې پوښتنو ته یا هغه غوښتنو ته چې دی کله کله مطرح کوي مناسب ځواب ورکړي، چې اقلا په خشونت یا په نه یا په ګواښ سره ځواب ورنه شي کړی، چې که د هغوی ذهن غوړي کې نه لږ تر لږه شاته ستون نه شي.
رحماني صاحب، په غربي نړۍ کې تقریبا هر ورځ ماشوم ته یو انځوریز کتاب ورکول کیږي چې هغه کې یو کیسه هم وي او د کیسې په پای کې یو پیغام. فکر کوي چې په افغانستان کې په ښوونځیو کې د مسلې ته پام سوی دی، ماشومان په کافي اندازه کیسه ایز کتابونه لري؟
اوس مهال په خصوصي ښوونځیو کې لنې کمرغه یو دا کار شوی دی چې اکثره خصوصي پوهنځي چې ښوونځي وبخې یو کتابتون هم لري. زه چې کله دا اکثره دغه ښوونځیو ته تللی یم، یا تر ډېره پورې دوی په هغه خپلو اشتهارونو کې هم مطرح کوي، هغه د ماشومانو لپاره د یو جلا کتابتون خبروي. نو دلته یو ټکی دا دی چې د ماشومانو لپاره د جلا کتابتونونو موجودیت هم ډېر مهم دی. بیا دغسې کتابتونونه چې په انځورونو، په کیسو، په پیغام تابلوګانو باندې ښکلي شوي وي، دا ډېر کم دي. په خصوصي ښوونځیو کې لږ تر لږه دې مسالې ته یو کار شوی دی. اکثره دوی ته په جایزو انعامونو کې دغسې کتابونه ورکوي چې د نصاب نه بهر دي، دغسې د ماشوم ادبیاتو د هغوی د ورځني ژوند د موضوعاتو سره تړل شوي دي، چې دا یو ښه کار دی. او دا کتابونه اکثرا په فارسي او انګلیسي ژبه زیات پیدا کېږي او متاسفانه چې په پښتو ژبه باندې کم دي. یا لږ تر لږه اکثره زرې دغه کتابونه دي چې د افغانستان لپاره د یوې بلې نړیوالې رسنۍ تعلیمي پروژې ژباړلې یا وړاندې کړي دي، چې دا هم تر ډېره پورې هغه خپله سبک او کاریکولم لري. په ټوله کې دا ښه دي. اما په دولتي ښوونځیو کې متاسفانه چې یو خو د کتابتونونو کمی دی، بیا په کتابتون کې که موجود هم وي، د ماشومانو د کتابونو یا د دوی د اړوندو مطالبو او رزو کچه شاید بیخي د صفر په کچه کې وي، دې ته پام نه دی شوی.
بلې، رحماني صاحب، تاسو په پیل کې یادونه وکړه چې تاسو په خپل کتاب کې هم چې د ماشومانو لپاره کیسې دي انځورونه ورسره لیکل دي. انځورونه څومره مهم دي د ماشومانو لپاره کله چې تاسو یو کیسه ورته کوي؟
له شک پرته زه نه پوهېږم دا به د کوم غربي په خبره وایي چې یو انځور د سلو کلمو څرګندوی دی. انځور تر ډېره پورې په رواني لحاظ یا د پیداکوژۍ له لحاظه د ماشوم په ذهن باندې مخامخ اغېز لري. یعنی انځور هم د لوست او هم د نالوستو لپاره هغه خپل پیغامونه څرګندولی شي. اما کله چې تاسو ماشوم په خبرو راولئ، دوی دې لوسته هڅېږي، دوی ته خو باید لومړی متن دغسې ولیکلی شي چې خپله د ذهني تصویر ورنه واخیستلی شي. اما دا کار ټول ماشومان نه شي کولی. نو هماغه د الفاظو یا کلمو تر شا پرو تصویر که چېرته په انځوریزه بڼه هم په کتابونو یا په مجلو کې راوړل شي، بالاخره د ماشوم هغه 50% اخیستنه بشپړېږي او دی بشپړ مفهوم ورنه اخیستلی شي. یا لږ تر لږه که دغه کتاب ورنه واخیستلی شي، هغه ذهني ایډیا یا مفهوم چې د کتاب نه اخیستی، خپله همزولو یا نورو کسانو ته په څه ډول بیانولی شي. او دا هغه وخت کېږي چې د یوې تصویر په مرسته یا د عیني او ذهني تصویر په مرسته د دوی په ذهن کې نقش شي. زما د دغه اثر د همکار محمد الله مسعود یوه تجربه دا وه چې دی په پکتیا کې په یوه لرې سیمه کې د ماشومانو لپاره یو ځانګړی ټولګی لري. حتی دی کله کله لویان لیکوالان د هغوی سره مخامخ کوي چې د خپل ژوند کیسه ورته وکړي. او بیا زه چې څومره ورسره په تماس کې یم، دی وایي چې په دې کې د هر احساسو بدلون، د کړنو بدلون، یا کله کله د لویانو په څېر چلند، دا ټول د همغه تصویرونو او غږونو خبره ده. بیا تر ډېره پورې دغه کتاب چې کله لیکل کېده، ما دا د خپلو شاګردانو تصدیق کړه چې هغوی اخیستنه ورنه کولی شي یا بدلون پکې راوستی شي که یې نشي راوستلی. دغسې انځورونه د نتیجې له مخې ثابت شوي دي چې د ماشوم په روان، په خوښیو، په خدای مکړه اندېښنو، په دې ټولو کې ښکېل او داخل دي. او زموږ ډېر کتابونه د ښوونځي چې دي، له بده مرغه غیر انځوریز دي. یا که دي هم د انټرفیس نه د ځینو دغسې تصویرونو پاتې ده چې زمونږ له افغاني فرهنګ سره یا زمونږ د ښوونځي له چاپېریال سره ډېر جوړ چاړی نه لري او د ماشوم ذهن ته لار نشي کولی.
رحماني صاحب، د عمر په حساب د ماشومانو لپاره د کیسو ډلبندي څومره اهمیت لري؟ فکر کوي چې د مسلې ته په افغانستان کې پام کیږي؟
له بده مرغه چې موږ خو که هم ارواپوهنه یا پیداکوژي د ماشوم لپاره د عمر ډلبندي په بېلابېلو برخو کې قلمبندي کوي یا ویشوي، اما زموږ په نظر تر بلوغ پورې دوره یا تر ډیره په افغاني ټولنه کې تر بلوغ وړاندې دوره دا ټوله په ماشومتوب کې حسابېږي. حال دا چې د مور په نخ یا په ګېډه کې هم د ماشوم د روزنې لپاره اساسات شته، ځکه د ارواپوهنې له اړخه د پنځو شپږو میاشتو وروسته حتی د مور په ګېډه کې هم ماشوم یو ژوندی دی، ځانګړې روزنه لري چې دا روزنه تر ډېره پورې د هغې په مور باندې تعبیه کېږي. خشونت او له خشونت سره ډک چاپېریال په هیڅ صورت باندې نشي کولای چې مور ته یو روغ او په ذهني لحاظ باندې نورمال ماشوم په لاس ورکړي. یا په همدې ډول په دې بله دوره کې چې د ماشوم د شیدو دوره ده، یا هغه دوره چې د مور شیدې دي بهرني خواړه بل شی نشي خوړلی، دا یوه بله دوره ده چې زموږ په ولسي ادبیاتو کې یا په هغه بدلو کې یا هغه ځانګړې ژبه چې توري او لفظونه زموږ د ژبې په څیر نه دي، اما د مور او ماشوم ترمنځ یوه ځانګړې ژبه او ترمینالوژي ده، دا بله دوره ده چې هغه بیا ادبیات غواړي کار غواړي. بیا کله چې ماشوم مثلا د مور څخه جدا کېږي، د کورنۍ د نورو غړو سره اړیکې پیدا کېږي، د ټولنې سره ارتباط پیدا کوي، بیا ځینې دغه کیسې او مفاهیم او خبرې غواړي چې تر ډېره پورې زموږ له ژوند سره ډېرې دي، هم په ستونزو کې هم په هغه کورنۍ چاپېریال کې، یا په ټوله کې هر هغه څه چې مور او پلار ورڅخه اغېزمن دي پر ماشومانو باندې هم تاثیر لري. او بیا نو له شپه کلرۍ نه پورته یوه بله دغسې دوره ده چې ماشوم زیات وخت په ښوونځي کې تېروي، له یو بل ښوونکي سره تېروي چې په دې برخه کې د ماشوم د ادبیاتو اړتیاوې او غوښتنې بېلې دي. اما زموږ ټولنه اکثره د سولې دورې ته د ماشوم په سترګه ګوري. حتی موږ عام اصطلاح لرو، کله که یو څوک ناسم کار وکړي وایي داسې ماشومانه کارونه دي، وایي دغه ماشومانه عادتونه دې هېر کړه. یعنی دا زموږ د فرهنګ هغه ناوړه اړخ دی چې فکر کوو له ماشوم نه هم د یوه لوی انسان تمه لرو، ځکه د ماشوم اندېښنې په هماغه حالت کې د هغه په څېر دي. د یوه ارواپو خبره ده وایي په ماشومتوب کې چې کله یو ماشوم بایسکل یا موټرک خرابوي، د ده اندېښنې کټ مټ د هغه لوی کس په څېر دي چې موټر یې خراب وي یا د ستونزو سره مخ وي، یا مثلا د ډبرې په آس یا د لرګي په آس کې سوریږي. موږ فکر کوو چې دا کومه ناهوښیارانه کار دی، فقط کې برعکس دی، هماغسې خوند او لذت اخلي لکه یو لوی انسان چې د دغه پېښې نه کار اخلي. نو تر ډېره پورې دغه اړخونو ته هم له رواني لحاظ او هم د ماشوم ادبیاتو له اړخه او هم د یوه پلرني مسؤلیت له مخې یا مورني مسؤلیت له مخې پام نه دی شوی.
رحماني صاحب، تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د افغانستان په ټولنیزو جوړښتونو کې ریښې لري. څه فکر کوئ چې د یو اساسي بدلون لپاره په ټولنه کې د ماشوم په اړه د ذهنیت د بدلون لپاره څه کول پکار دي چې په هر کورنۍ کې په کلیوالو سیمو کې هم د ماشوم نظر ته درناوی وسي، خبرې واورېدل سي او ناوړه چلند ورسره ونیسي؟
تاسو ډېر فکر کې ته اشاره وکړه. زه به د یو روسي ارواپو یادې دا خبره راوړم، دا وایي چې اولاد راوړل ډېر اسانه کار دی، اما هر څوک لار کېدلی نشي. مهمه خبر دا ده چې د پلاروالۍ یا د پلار کېدو له مسؤلیت نه وړاندې دا درک کړو چې آیا د یو ماشوم لپاره هغه حقوق او اړتیاوې چې د هغه حق دی رامنځته کولی شو، جوړولی شو که نه شو دا جوړولی. یو خو زموږ د کورنیو تشکیل هم په افغاني ټولنه کې ډېر لوی دی، مثلا کېدای شي درې څلور میندې یو ځای، بیا د دې اولادونه او ماشومان یو د بل سره د یوې ناسمې سیالۍ له مخې یا تهدید شي یا وځپل شي، یا یو سره یو ډول چلند کېږي، د بل سره بل ډول چلند کېږي. همدارسې بیا دا تفاوتونه بهر په کلیو کورنۍ یا په ښار او کوڅه کې هم موجود دي چې دا تفاوتونه تر ډېره پورې ماشومان ځپي او شاته یې غورځوي. حتی د جنسیتي لحاظ هم متاسفانه چې دا ناوړه پدیده اوس هم په ټولنه کې شته چې یوه کورنۍ ماشوم ته یو ډول، نارینه ماشوم یا هلک ته یو ډول ارزښت ورکوي، او نجلۍ ته همغسې هغه د جاهلانه لید له اړخه د یوه دویم موجود په سترګه ګوري، او هغه امتیازات نه ورکول کېږي. حتی په ښوونځیو کې هم څومره چې د نارینه ماشوم لپاره سپور شته، ملاتړ شته او تشویق شته، شاید د نجلۍ لپاره هم په غبره نوي چې دې ته هم پام کېږي. په همدې ډول تر ډېره پورې ارواپوهنې دا ثابته کړې چې د ماشوم په روزنه څومره یوه ښځینه ښوونکي هماغه رول لوبولی شي. په شپږم ټولګي پورې نارینه یې نه شي لوبولی. اما زموږ په اکثره ښوونځیو کې خو په سترو اطرافو کې هېڅ ښځینه ښوونکي نشته چې د یو ماشوم په روزنه کې هغه د مور په څېر یو مسؤلیت یا د ښوونکي دغسې یو مسؤلیت ادا کړي چې ماشوم فکر وکړي له کوره بهر بله یوه مور ورسره ده. د نارینه ښوونکي له لورې روزل کېږي او هغه هم تر ډېره پورې د دغو اصولو سره اشنا نه وي، یا متاسفانه هغه ډېر دغسې یو ښوونکي فکر کوي د تکړه نه دی، لوړې زده کړې نه لري، هغه ټیټو صنفونو ته راولي چې د اول نه تر درېیمه یا درېیمه تر شپږمه بخت په ابتدا ډول کې وګوماري. حال دا چې برعکس دلته باید تر ټولو یو پیاوړی ښوونکی وګمارل شي، ځکه چې اساس همدغه دی. همدغسې بهر ټولنه کې هم که تاسو وګورئ په ډېرو میلو غونډو په ناستو کې پلار کوشش کوي چې هغه خپل زوی ورسره بوځي. ماشوم ماما نجلۍ په کور پاتې وي، په دغسې دوه ګونی چلن کې طبیعي ده چې اروش په مساوي ډول منځ ته نه راځي او د دواړو ترمنځ یو اوکتایي چاپېریال رامنځته کېږي چې دا د عمر تر پایه د دوی په شخصیت کې متاسفانه د منفي اخیستل ښکیل دی.
رحمانی صاحب، بیرته به د کتاب مسالې ته راستو، ولې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته کار کول ډیر مهم نه ګڼل کیږي؟ ځینې کسان چې ماشومانو ته کتابونه او کیسې لیکي، د ځینو کسانو دخوا ممکن دا ورته وویل سي چې تا باید د لویانو لپاره کار کولای. دغه سي ده
شکر ته چې متاسفانه خبره هم دغه سي ده، یا تر ډیره پورې موږ هم ماشوم باندې کار کوو. تر هغه وخته مو هیر وي کله چې دولسم نه فارغ شي، یا خصوصا زموږ خپل ماشوم ته هغه وخت پام اوړي چې له دولسمه فارغ شي، پوهنتون ته لاړ شي، یا قلم کله چې له کور نه مسافر شي، یا د مور پلار یا د ورونو له سترګو پنا شي، له دې وروسته دې مسالې ته پام کېږي. او بله یوه خبره پانګونه ده چې اقلا په ماشوم باندې پانګونه بیا هم وایم چې خصوصي ښوونځیو کې ورته اشاره ورته شوې ده، اما په لویه کچه باندې موږ په ماشوم باندې هېڅ معنوي پانګونه نه کوو. په روحي برخه کې، حتی د کتابونو په ذوقي برخه کې، یا تل کوشش کوو چې ماشومو په ټولو مضامینو کې پوره نمرې واخلي. اما کله که په کوم مضمون کې ناکامیږي یا کمې نمرې اخلي، هېڅکله موږ دا پوښتنه نه ده ورنه کړې چې ولې علت یې څه یا څه چلن درسره شوی. یا تر ډېره پورې کله چې ماشوم زموږ نه بهر ځي ښوونځي ته ځي، هېڅ پلار او مور شاید ته ارزښت نه وي ورکړی چې اقلا کله ښوونځي ته هم لاړ شي، د ښوونځي له ادارې او له ښوونکو سره یا د روزنیز مرکز سره دا پوښتنه وکړي. بله برخه یې د لیکوالۍ ده، چې ولې افغان لیکوال خصوصا داستان لیکونکي او شاعران د ماشوم ادبیاتو ته پام نه کوي. لومړی باید ته اشاره وکم، یا د وداس کس په توګه چې لږ تر لږه یو څه تجربه مې په دې برخه کې حاصل کړه، چې ماشوم لپاره لیکوالي یا د ماشوم د ادبیاتو پنځول د لویانو څخه ډېر ستونزمن او سختي، ځکه موږ باید ژوند او پدیدو پیښو یا خپل چاپېریال ته له هر اړخه بېرته یو څه شاته سفر وکړو او د یوه ماشوم له لیدلوري د ماشوم له سترګو هر څه ته وګورو. چې دغسې کېدل یا له دې لیدلوري څخه پیښو ته کتل یا ځان ماشوم کول، دا هم یو سخت کار دی. دا تجربه ده، دا تجربه چې باید عملي شي او یوازې په تیوریکي لحاظ باندې نه وي. او بل د ځینو لیکوالانو نظر دا دی چې فکر کوي د ماشوم لپاره لیکل یا د لویانو لپاره یا عمومي لیکوالي هېرول، دا به په یو ډول د ځان فکر راوستل وي او ممکن ډېر ونه لوستل شي، توجه ورته ونه شي، چې دا هم تر ډېره پورې یوه ناسمه انګېرنه ده. او بله بامسؤلیته لیکوالي ده. بامسؤلیته لیکوالي په دې معنی چې د ماشوم لپاره د پیغامونو موندل یا د ټولنې درک کول، دا تر ډېره پورې یوه ټولنپوهنیزه مطالعه هم غواړي، ځکه چې ماشوم اړتیا باید درک کړي، یا په ځانګړي ډول د ماشوم لپاره که نثر لیکي د هغې ژبه باید جلا وي، او که د ماشوم لپاره شاعري کوي دا باید بیا جلا وي. ابل د دغو ادبیاتو د لیکلو پرته دوهمه مرحله د ماشوم د ادبیاتو تطبیقول او د هغوی په دغسې ورځني ټولګي کې ارزول دي چې آیا دا څومره اغېز لري، پیغامونه د درس وړ دي یا نه دي. چې تر ډېره پورې مې هدف د ماشوم ادبیاتو د کره کتنې اړخ ته دی، چې متاسفانه په دې برخه کې زموږ کره کتنه بیخي په صفر باندې ولاړه ده او یوازې پر عمومي ادبیاتو باندې د نقد او کره کتنې کارونه کېږي، خو په دې برخه کې نه ده شوې. ځکه د دې کره کتنې په رڼا کې موږ کولای شو چې د اثارو اړتیاوې او د لیکوالانو مسؤلیتونه تر یوه حده وارزو وویې ټاکو، او په دې برخه کې خاصه زمینه برابره کړو.
بل رحمانی صاحب، پای کې په لنډو کې کرا ته وایست چې د ماشومانو لپاره کوم ډول کار تاسو اغیزناک غنی؟ فکر کوي چې د ویډیو برخې ته کار کول مهم دی، د تصویري کتابونو برخې ته کار کول مهم دی، که د مجلو اړخ ته پام کول؟
ډیره مننه صالح صاحب، په یو ډول خو تاسو پوښتنه خپله جواب هم کړه، او زه به یوازې په دې باندې پرځخه وکړم چې متاسفانه زموږ افغاني ټولنه لا هم اکثریت نالوستې ده، او په لوستو کې هم تر ډیره پورې لویان شامل دي او شاید کومه کمه برخه وي. نو د دې لپاره چې هم فکس یا متن خو تر ډیره پورې د لوستو ماشومانو لپاره دی، او هغه هم د کیفیت له اړخه شاید دې لنګه لري چې بل بحث دی، نو تر ډیره پورې د هغوی لپاره د ویډیایي اوجوي او غږیزو کتابونو چمتو کول، همدغسې د انځوریزو تصویرونو کتابونو جوړول، ځکه د ماشوم ذهن هغومره لوی متنونه نه شي جذبولی. اقلا په یوه پاڼه کې که یو تصویر وي، کېدای شي په یوه کاپشن یوه لیکنه کې هغه ورته شرحه شي، یا به هغه کرښه کې ورته شرحه شي. تر ډېره پورې غږیز او راډیو کتابونه تصویری کتابونه چې د محدود رسنیو او تلویزیونونو څخه خبريږي او بیا دغه د شبکو څخه یو مثبته استفاده کول د چا د کورنۍ لکثر لګه هر غړی یوې خاله شبکې ته لاسرسی لري چې لایک پیجونه او ګروپونه یا هغه څوک چې رسمي پاڼې لري د دوی لپاره هم یو استخباره کړلی شي او وړاندې کړی شي چې دا به تر ډېره پورې همدغسې په دیوالونو باندې شعارونه او تصویرونه چې تاسو اکثره وخت ګورئ همدا اوس که تاسو وګورئ ګنډ دغسې ماشومان شته چې هغه انرژیان یا ګاز لرونکي انرژیان سي چې لویانو دپاره بیا ما هېڅکله د دې پر ضد یو تبلیغ نه دی شوی چې دا د ماشومانو لپاره مناسب نه دي. د هغوی د څښلو لپاره یا تر ډېره پورې کورنۍ همدغه توکو باندې ماشوم قراروي. هلته چې دا له ادبیاتو پرته د ماشوم د ټولنیزې روزنې لپاره هم باید دا پیغامونه خپاره شي او نشرې کړي یا تر ډېره پورې هغه ادارې چې روزنتونونه دي یا دارالتعدیب یا د ماشومانو یا د سرپرسته ماشومانو د ساتنې ځایونه دي چې هغلته هم تر ډېره پورې یخته پاملرنه نه ده شوې. په دې وروستیو کې چې کله پوډریان له کابل ښار څخه مشخص ځای ته ټولېدل متاسفانه په دې برخه کې وضعیت برخه ماشومانو د سرپرسته ماشومان یا دغه ماشومان چې مور او د کورنۍ غړي په نشې توګه اخته و دي د سرپرسته پاتې شو دا خو یوه مرحله شوه چې وځای ته ټول شي خوندي شي د چاپېریال نه وژغورل شي. اما بل اړخ بیا د هغوی روزنه وه او د هغوی احساساتو د ذهن جوړونې او فکر جوړونې او د راتلونکي د غم چاره وه چې دا بیا سریواړ بیا هم د ماشوم ادبیاتو لیکوالانو یا پنځونکو ته متوجه کیږي.
شغلی ګل رحمان رحمانی مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مر سره برخه واخیسته د خپل نوی چاپ سوی کتاب ورکسوی په اړه مر سره خبرې وکړې چې د ماشومان په اړه کیسې پکې چاپ سوی دي له انزورونو سره دغه راز مو د ماشوم د روزنې پر لارو چارو بحث وکړ او د ماشومان د پاره د ادبیاتو اړخ ته د پام اړولو مسلې باندې مننه چې په دې پروګرام کې را سره وي.
ډېر مننه ستاسو نام صالح صاحب چې ما ته مو په دې خبرونه کې له وخت راکړی و تور وته.
Oh, خوشبوی وشتلیم مینی سیزلیم بس د محبت بهی ژوند زینه وشتلیم